سلامونه نن جمعه د 2023 کال د سپتمبر 14 نیټه ده د دېش ته خو خبرونه تخرغ لاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید الرافیزی
سلام فرخنده پیمانی هستم. در برنامه امروز در مورد نتایج نشست زنان افغان در آلبانیا و مؤثریت سیاسی اقتصادی و استراتژیک پروژه تاپی با مهمانان برنامه صحبت میکنیم، اما نخواست توجه کنین به چند خبر. گلوله‌باری افراد مسلح بر غیر نظامیان در مرز میان ولایت دایکندی و غور که در آن کم از کم 14 غیر نظامی جان باختند و واکنش‌های زیاد داخلی و خارجی را به دنبال داشته است. حکومت طالبان این حمله مسلحانه را وحشیانه عنوان کرده و ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های قربانیان تعهد سپرده تا عاملین آن را به پنجه عدالت بسپارد. برخی از مقام‌های ملل متحد و نهادهای دیپلماتیک در کابل نیز وابستگان قربانیان غم شریکی کرده و خواستار مجازات عاملان این حمله مسلحانه شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، کشتار این غیر نظامیان را وحشتناک توصیف کرده و گفته است که این رویداد نشانه های از جرایم بین المللی است. برخی رسانه های محلی افغانستان به نقل از منابع گزارش دادند که افراد مسلح پس از شاشت پنجشنبه 12 سپتامبر در روستای قرودال در مرز میان ولایت غور و دایکندی باشندگان ولسوالی سنگتخت و بندر ولایت دایکندی را که برای استقبال زائرین مراسم اربعین به غور رفته بودند با ضرب گلوله کشتند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله مسلحانه را به دوش گرفته است.
بلخواد طالبان و مشر ملا هیبت الله اخوندزاده خواد امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوی قانون توشیه وروسته چې په نړیواله کچه نیوکې پرې شوي د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت خبرداری ورکړی که هر څوک د شرعي قوانینو سره مخالفت وکړي محکمو ته به معرفي شي. طالبان وایي د دوی لخوا توشیه شوي قوانین سل په سلو کې شرعي دي او هیڅ څوک د دې حق نه لري چې په رسنیو او نورو عامو غونډو کې د دغو قوانینو مخالفت وکړي. د ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو په ګډون د بشري حقونو یو شمیر نړیوالو بنسټونو افغانستان کې د طالبان لخوا د قانون ته په غبرګون کې د قانون غندلې او اندیښنې ښودلې چې د قانون به په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول پر ښځو باندې د لا محدودیتونو د لګیدو سبب شي.
جنرال ساهر شمشاد میرزا، لویدرستیز اردوی پاکستان، امروز جمعه در بیجینگ روی گسترش نیروهای دهشت افکن در افغانستان هشدار داد. آقای شمشاد میرزا که در جلسه زیر نام همکاری امنیتی رفاه و ثبات آسیای اقیانوس آرام در نشست ژیانگشانگ در بیجینگ صحبت میکرد گفت که اگر تجربه 11 سپتامبر تکرار شود نباید متعجب شد. این در حالی است که طالبان در گذشته همواره هر گونه حضور نیروهای تروریستی را در افغانستان رد کردند.
سازمان های تروریستی در مناطقی که به خاطر کمبود ظرفیت حکومت موقت در افغانستان حاکمیت دولتی وجود ندارد در حال رشدند. اگر تجربه 11 سپتامبر در آینده اتفاق بیفتد نباید متعجب شویم. پاکستان خواستار تعامل جمعی و ساختاری جهان با افغانستان است تا آنچه ما میگوییم مشوق مبتنی بر شرایط برای اجازه دادن به احترام به حقوق بشر و زنان باشد. پاکستان از حکومت موقت طالبان در افغانستان میخواهد تا به تعهدات خود احترام گذارده و اقدامات را برای جلوگیری از استفاده خاک افغانستان علیه هر کشوری دیگر انجام دهند.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم ستارمر نن جمعه په واشنگتن کې سره ګوري. دواړه مشران پر دې خبرې کوي چې آیا پر هغو وسلو محدودیتونه لري کړي چې لویدیز اوکراین ته ورکړي څو د هیواد وکولی شي چې د روسیې په خاوره کې د هدفونو د نښه کولو لپاره ترې کار واخلي. دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې اوکراین د متحده ایالاتو او بریتانیا په ګډون په لویدیز فشارونه زیات کړي څو هغه محدودیتونه لري کړي چې له دې هیواد سره په مرسته شو وسلوی لګولی دي. د دغه محدودیتونو له امله کیف نشي کولای چې له دغه وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره کار واخلي، خو مسکو په دې برخه کې کیف ته خبر د اجازه ورکولو په وړاندې جدي خبرداری ورکړی دی.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
د ترکمنستان په خاوره کې د تاپی د غاز او د ستري لګدون کې پروژې د کار تر بشپړېدو وروسته طالبان د حکومت چارواکو په افغانستان کې هم پر دې $10 میلیارډ پروژې د کار د پیل خبر ورکوي. د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي د پروژه د افغانستان او سیمې د هوساین لپاره یو ستر اقدام بولي، خو په وړاندې د ګڼو ننګونو خبره کوي.
د ترکمنستان په خاوره کې د تاپی د غازو د لیږدون کې نلی کې د کار د بشپړېدو مراسمو ته طالب چارواکي هم غوښتل شوي وو. طالبانو چې په افغانستان کې هم د دې پروژې کار پیل شوی دی. د تاپی د غازو نلی کې د جوړېدو کار چې له ترکمنستان څخه پیل او بیا د افغانستان د هرات او کندهار ولایتونو څخه په تیرېدو د پاکستان بلوچستان او بیا د هغه ځایه د هند پنجاب ته غځول کېږي، څو ځله په افغانستان کې د جګړو او بې ثباتیو له امله ځنډېدلی دی.
دا د افغانستان د خلکو لپاره صرف نظر لدی چې کوم حکومت دلته حکومت کوي، یو ستر زیر ساخت انفراسټرکچر دی او په عین زمان کې امنیتي کمربند ځینې جوړیږي او همګرایي منطقوي لپاره ډیر اړین ده. خدای وکړي تر سره شي.
د تاپی پروژه چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري، پاکستان او هند بحریه ورڅخه 240% او افغانستان 14% ګاز ترلاسه کړي. راپورونه وایي افغانستان به د دې پروژې له ترانزیت څخه چې په کال کې 3 میلیارد متر مکعب ګاز لیږدوي، هر کال 500 میلیونه ډالره د ترانزیت د حق په توګه ترلاسه کړي. د فرانسې خبری آژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له قوله لیکلی چې ټاپی پروژه به افغانستان کې 2000 کسانو ته د کار زمینه هم مساعده کړي. خو دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د هغوی پر حکومت اقتصادي بندیزونه هم شته، څومره به په افغانستان کې د دې سترې پروژې د پلي کېدو امکان موجود وي؟
لیترین مشکل په دې کې دا دی چې اوس پرې د افغانستان تخنیکی ظرفیت تر هغه حد پورې نه دی چې دا غاز راورسیږي. دی هغه ته آماده اوسي چې دا غاز چیرې خرڅ کې، پر چا باندې خرڅ کې، څنګه خرڅ کې، دغه ظرفیت جوړول او دا بین المللي دنیا د دې سره اوس همکاري کې په دې شي کې همکاري نه کوي.
د ټاپی پروژې اقتصادي ګټو نه انکار نشي کېدای، خو هغه څه چې ستونزمن دي هغه د پروژې تطبیق دی. او په دې برخه کې لوی ستونزه دا ده چې هندستان او پاکستان د دوی سیاسي اړیکې خورا ترنګلې دي او په داسې شرایطو کې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې داسې یو پروژې ملاتړ وسی چې هندستان ته ګټه رسیږي.
ترکمنستان پر ټاپی پروژه په 2015 کال کې کار پیل کړ او ټاکل شوی و چې په افغانستان کې هم په 2013 کال کې پیل شي، خو څو ځله د بیلابیلو دلایلو له امله کار وځنډید. اوس د طالبانو حکومت د امنیت په ګډون د دې پروژې د تطبیق لپاره د خپلو مسؤلیتونو د پوره کېدو ژمنه کوي.
الله پاک دې ته او موږ او ټول مسؤلینو ته دا تو فکر په برخه کې چې همدغه پروژه او دغه کاروان چې تر دغه منزل را رسیدلی دی چې اخري سرحد ته ورسیږي.
طالبان که څه هم د غرب له مالی او اقتصادي بندیزونو سره مخ دي او د بشري حقوقو د محدودیتونو له امله پر هغوی فشارونه موجود دي، خو د طالبانو حکومت پر لویو پروژو په خاص ډول د انرژي، قانونو او بنسټونو پروژو په برخو کې د کار د پیلیدو هڅه کوي. طالبانو په جولای میاشت کې له چین سره په رسمي ډول د مساینه کان د استخراج چاري هم پیل کړي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د ټاپی نلی کې پروژې د کار په لیدو په اړه د قانون د سپړنې د برخې چړونکو عبدالجلیل جمرانی سره بحث کوو.
آقای جمرانی، خیلی خوش آمدین به برنامه.
جمرانی صاحب، ظاهرا د څلورم ځل چې د ټاپی نلی کې د پروژې چارې پیلېږي، دا ځل په لیدو ته تاسو څومره خوشبینه یاست؟
ام نو دا یو داس پروژه ده چې د منطقې لپاره په ډېر وخت کې چې باید عملي شوی وای په عملي شوی نه ده. نو خدای دې وکړي چې اوس د دې وارې چې افتتاح ولا نو خدای دې وکړي چې عملي شي. یو څه ډېر مشکلات شان به یې د افغانستان لپاره په شروع کې د شروع درې څلور کاله پنځه کاله به ډېر کې ولې چې دغه د دې لکه چې ګاز راځي دا غزول او دا وخت نورو فابریکو تر اول د برق فابریکې جوړول په دا وخت کې پر افغانستان باندې دا چې تازیرات سرمایه گزاری نفس کی کیږي او دا وخت نور مشکلات لري. نو یو څه به په شروع سخت دی مګر آینده کې به ان شاء الله د افغانستان لپاره یو ډیر مفید پروژه.
بله. خب آقای جمرانی، طالبان خود را متحد به تکمیل این پروژه نشان میدن. به نظر شما طالبان توانایی از این کار و افراد متخصص در دسترس دارن تا این پروژه را تکمیل بسازن؟
حکومت افغانستان یک ارگان داره به نام افغانگاز که دوجه ظرفیت بیشتر موجود بود مگر حال به خیال زیادتر مردم ها یا امو چیز امو شرکت ترک کردن یا خارج رفتن یا بیخی وقت کارشان پورا شده و کارشان خلاص شده. حال افغانستان امی ظرفیت نداره که این پایپلاین که بیایه و همین 16% که شما گفتیم که تقریبا 5 میلیارد متر مکعب گاز میشه امور اداره کنه و به سرمایه گذارا برسانه. در شروع شاید بسیار مشکل باشه، بسیار زیاد مردم ها باید ترین شوه و زیادتر سرمایه گذاری شوه که از امی گاز که گاز میاد در افغانستان در هرات باید از پیشان استفاده شوه.
بله جمعنی سب در ترکمنستان و افغانستان ترچنگ در تپین لیکی پا پروژه که پاکستان و هن هم شامل دید. دست ایخ کرده چه دازل دی پروژه در پیدو پا مراسمو که استازو ای گرون ندرلود یا ور تا ارتیان و کمو بلا مسئله و؟
دا یو ډیر غټه مسله ده چې تقریبا د څو کالو څخه دا مسله را روانه ده چې دا د نلیکي سرمایه ګذاري ده چې په دې نلیکي کې به څوک څومره سرمایه ګذاري وکړي. دا تقریبا لس تر یوولس میلیارډ ډالر سرمایه ګذاري غواړي چې هغه ته ترکمنان خپل هم ځان نه برابروي. ترکمنان وایي وایي دا ګاز چې د افغانستان په سرحد کې خرڅ شي او نور د هندو پاکستان دا سرمایه ګذاري وکړي. پاکستان خپله دونده دا سرمایه گذاري دپاره پیسې نه لري، نه افغانستان لري او هند چې لري او بیا یو څه ډېر ملحوظات لري او وایي وایي زه ولې په دې کې سرمایه گذاري وکړم که سبا دا ملکه معنا په یو بل سیاسي دغه باندې بند شوله زما ټوله پیسې به بس ولاړې شي. ملي شرکتونه هم ځان نه حاضر رہی چې ودې ته ځان برابر کړي. نو په دې خاطر ترکمنستان مجبوره شو چې اول صرف د افغانستان پیس شروع کړي، د افغانستان پر پیس باندې کار شروع کړي. بولې هغه ډېر کمه ساحه ده او د هرات پورې را رسول نلیکه دې ته کم مشکل نه لري. اگر د دې ځای څخه مخ ته غځول چې د کندهار ته هلمند ته هلمند ته د پاکستان بلوچستان سرحد ته داغت د پاکستان د هند ته دا به یو ډېر مشکل کار وي او د دې سرمایه ګذاري دپاره به ډېرې هلې ځلې باید وشي. دغه خاطر هم پاکستان او هند اوس نه وو چې دوی دا سرمایه ګذاري دپاره نه سوای پیدا کولی چې دا سرمایه ګذاري وکړي. عموما د ترکمنستان ته چې کم ګاز وړل شوی دی پچین ته چین خپل د نلیک سرمایه گذاري کړې ده. روس چې وړي روس خپل د نلیک سرمایه گذاري کړې ده. سعودي هغه سي مختصر دي دي چې وايي د خاتم باید دا وسی وسی.
بله. خب آقای جمرانی، نزدیک به 3 دهه همیشه از شروع بحث ها و صحبت ها در مورد خط لوله گاز تاپی، به نظر شما مشکل کار در کجا است؟ چرا این پروژه تا هنوز تکمیل نشده؟
مشکل کار دامی جاست که سرمایه گذاری برای امی پایپلاین پیدا نمیشه. ترکمنستان خودشان آماده است، میگه که ما گاز برتان داده میتونیم مگر ما گاز در سرحد افغانستان میفروشیم. و می خواهی که دیگه شرکت ها همی سرمایه گذاری را بکنه و همی مسئولیت امنیت شه، مسئولیت که همی پایپلاین چی شه و منتیننس چی شه و ای را کلیشان میگه اونا با عده خود بگرند، اینا خودشان نیت مسئولیت نمی خواهی بگرند. مشکل دیگه است که این طرف باز هیچ کس راضی نمیشه که همی سرمایه گذاری پایپلاین بکنه و همی 11 میلیارد دلار. اما وقت ما مشترک شرکت های کلان برای ترکمنستان گفت که اگر شما میخواین ما همی پایپلاین میخواین که
بله جمعانی صاحب، افغانستان که در تپین لیکی در پروژه پسیر در لوی پروژه تر سرکیدل چومره شویندیه و بلا پختنیم داوه چه چومره در افغانستان در حسین لپاره در پروژه مهمه دی؟
افغانستان خپل دیر گاز لری، نو افغانستان که خپل گاز استخراج که نو دیر بشی تا اوس چه درغو مرز در گاز استفاده که در ترانزیت پیچه نور که در افغانستان نپاره دیر اگر تن نراوری. مگر یو دا سی کار دی که باید اوسی ولی دا پروژه بلا کم ناملی که دی که پا فیز ازو که عملی نسی. نو پا شروع که با دیر شی که ترکمنستان مشتا دیر شا قیمت را کرده. در ترکمنستان غکتری نه مشکل داو که افغانستان تیشا قیمت آغا وقت نور کاوه او ویلې چې یا تاسو څنګه ترانزیت پیسې لاسته راوړئ تاسو باید د لوړ بایه باندې زموږ ګاز رانیسئ. او افغانستان حکومت هغه وخت به دې ته آماده نه و چې په لوړ بایه باندې دا ګاز رانیسئ. نو اوس چې د ترانزیت پیسې هم نشته ولې چې دا نه لیکه صرف هرات پورې راځي او د لې استفاده کېږي ګاز یا د لې به فابریکې لګېږي. نو دغه یو تشویش شته چې د افغانستان به د دې پیسې څنګه ورپوره کړي او د دې په ډالرو کې بیرته دغه د افغان د ترکمنستان د ګازو په بدل کې پیسې به څنګه ورکړي.
خب آقای جمرانی، آیا طالبان که هنوز هیچ کشور از جهان حکومتشان به رسمیت نشناخته، به نظر شما میتونن پروژه های بزرگ را چون تاپی و دیگه قراردادهایی را که امضا میکنن تکمیل بکنن در داخل افغانستان؟
حکومت برای افتا نشوه نه بانک جانی یا بانک های بین المللی برای سرمایه گذار پیسه را نمیتن که سرمایه گذاری کنن یا قرض نمیتن که سرمایه گذاری شوه و بسیار یک مشکل است برای افغانستان، چرا که هر مثلا فابریکه برق اگر جور میشه، فابریکه مثلا کود اگر جور میشه و دیگه فابریکات اگر جور شود در افغانستان، اونا هر یک شان از 100 میلیون دلار زیاد سرمایه گذاری دارد و بسیار کم سرمایه گذارا در افغانستان آماده هستند که از 100 میلیون دلار یا 100 میلیون دلار کم و زیاد سرمایه گذاری کنند. تا که همین مشکل حل نشود، این مشکل سرمایه گذاری شاید باشه و بسیار برای حکومت شاید مشکل باشه که از همین گاز استفاده شده.
جمعانی صاحب، در سیمی یوش مل حوادون خوست طالبان سر تنسه خیلی عدی که داری و تعمل ورسل داری، فکر نکوی چی طالبان دیو کبولشی در حوادون پیسی و اخلی و در پروژه در مخته یوسی یا پا در افغانستان که دست ظرفیتون اشتر چی اغیر نکو استفاده و شید در پروژه و پیسی و پیدا کی؟
عموما په دې پروژو کې چې موږ لیدلې دي په بین الملل سټانډرډ کې تقریبا 80% ډېر قرض اخیستل کېږي او 20% چې سرمایه ګذار خپل پیسه راوړي. خو که هر د برق فابریکه یا د کود فابریکه یو 100 میلیون ډالر غواړي، نو په هغه کې باید 100 میلیونه سرمایه ګذار ولري او 80 میلیونه ډالر باید د برق ته پاتل. زه په منطقي کې دغسې یو ظرفیت نه وینم چې بل څوک بې له هند دغه توان ولري چې دغسې سرمایه ګذاري و افغانستان ته آماده کړي او دا پیسې ورکول. نور مملکتونه چې زموږ شاوخوا دي بې له چین او هند دغه ظرفیت نه لري. اگر چې ګاز راست
تشکر
ویدیو ول چې دا څنګه په هرات کې غزول کیږي څنګه په داغه نور منطقو کې ول کیږي نو شاید دولار چارو ته برابر
د کند سپړنې د برخې څرونکې بل ځل جمعنی سب ډېر زیات منسته سره حضور نه بده خبرونه
تشکر از وختستان
د نشې مواد او استعمال په خپل پر کورنۍ څنګه اغیز لري
مخصوصا روابط بین زن و شوهر روابط بین
بله.
مادر و
فشار خونه فشار قلبم بلند میبره اریتمی یا بینظمی قلب به بار میره
هغه ما شما چې په صحیح شکل باندې واکسین شوی هغه په دغه اصالات ناروغي باندې پاسان نه اخته کی
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت مازیګر په 15 بجو د امریکا غاټ په سټلایت او د ریو پښتو ټولنیزو رسنیو لاري خبريږي
دغه مانی تر اوسه پرې له موږ سره یاست په البانیا کې د افغانستان د خزو د بیلابیلو لیدلورو او نظرونو د همغږۍ په مخه یو دروازنې غونډه جوړه شوې وه جزئیات په ریپورت کې وګورئ د البانیا په پایتخت تیرانا ښار کې د خزو د غونډه طالبان تر واکمنیدلو وروسته تر ټولو لوی غونډه بلل کیږي چې پکې نږدې یو سر ډیر شو مرمنو ګډون کړي دي په دې غونډه کې ځینو بهرنیو هیوادونو چارواکو هم ګډون کړي چې د افغانستان د خزو انجنونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د البانیا د بهرنیو چارو وزیر ایګلی حسنی او ځینو نور اروپאי ډیپلوماټان هم پکې شامل دي رینا اميري البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه په خپل ایکس پانل لنډي ول ټولنې غوښتي و چې تر هغه دی له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي تر څو د خزو سره طبيعي چلندې پایتنی وي سوالې د البانیا د بهرنی چارو وزیر وای نړۍ باید د افغان مرمنو ملاتړ وکړي
زمو هوا د افغان مرمنو زړورتیا انعطاف او ځواک لپاره تل غوښت کړی دی د ژوند او ټولنې جوړولو لپاره نړیواله ټولنه باید افغان مرمنو ته اړینې سرچینې مهارتونه او ملاتړ وکړي ځکه مساوات یوازې یو خیالي ارمان نه دی بلکې یو مهم حقیقت دی
په دې غونډه کې د خزو په وړاندې د طالبانو ځپون کې فرمانونه وغندل شول او د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده د ورنته ل ایران کاناډا برېټانیا او امریکا څخه د افغان خزو اساسي ورغلي دي د ګارډین ورسپاند راپور لمخې یو شمیر مرمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان څخه هم د ورنته ورشي خو مخې نیول شوې ده په دې غونډه کې یو شمیر خزو اعتراض هم کړي او وای نړۍ باید د طالبان لملاتړ څخه لاس واخلي
طالبا تروریست هستن و باید جهان بخصوص از ایالات متحده امریکا درخواست کرده که اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسند
په البانیا کې د خزو ترمنز د غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د اگست په 28مه د طالبان د عدلي وزارت چارواکو ویل چې د دغې ډلې مشر هیبت الله خوانزاده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لپاره نوې قانون توشیح کړی دی خو د قانون په ملي او نړیواله کچه غندل شوې دی وحید فیضی د امریکا غږ
خب بینندگان عزیز نشست سه روزه زنان افغان در البانیا امروز 13 سپتامبر لحظات پیش پایان یافت و عقدنامه هم صادر شد در این نشست که بیش از 100 زن افغان ساکن کشورهای غربی شرکت کرده بودند البته زنان افغان از سوی نهاد زنان برای افغانستان ای برگزار شده بود یکی از خانمایی که روز قبل با همکارم سحر عظیمی مصاحبه داشتند توجه کنید به این مصاحبه
مسعوده کوهستانی یکی از زنان معترض و اشتراک کننده این نشست هست که ایشان را به برنامه با خود داریم خیلی ممنون که در بسیار فرصت کم وقت گذاشتین خانم کوهستانی در جریان صحبت‌های خانم امیری ما شاهد اعتراض شما و شماری از دیگر از زنان بودیم که در افغانستان در بند طالبان بودند و در اعتراضات علیه طالبان هم در سال‌های گذشته نقش پررنگی داشتند می‌خوایم دلیل این اعتراض را از شما بشنویم
درود وقتتان بخیر ممنون و سلامت باشین از اینکه بر ما وقت دادین دلیل اعتراضات ما این بود که چون ما در تمام جلسات و بیانات اینامی داشته باشن و گونه حرف از تعامل و یا حرف از مذاکره می داشته باشن و اعتراض ما باید بود که ما هیچ با مطالبه با کردستان طالب نداریم خواست ما از جهان است، چون جهان ما مردم افغانستان بخصوص زنا را به می بیتر نوشتی ترام باشند که هر روز همه شاید بیشتر محدودیت های غیر انسانی طالبا در افغانستان است.
خانم کوهستانی، اگر واقع بینانه به این موضوع ببینیم، یک طرف این معادله که فعلا در افغانستان هست طالبان هستند، اگر شما خواستار مذاکره نیستین، فکر میکنین چه راه حل واقع بینانه برای حل مشکل زنان افغانستان وجود داره؟ پس
ببینین طالبان کسایی هستن که اونا خاطرین مردم افغانستان هستن در 20 سال جمهوریت و پیش از او، و اونا کسایی بودن که انفجار سیستماتیک خود را در مخالف مشخص شده کلینیک خود مناطق انجام می دادن و مردم را به قتل می رسانند. و امروز هم همه شاید از جیستیم که تمام زندان های طالبا از کدام مردم پر است و طلای بزرگ از اونا زنا هست و چیزی را که اونا توشیم می کنند یا قانون گذاری می کنند تمامشان آگنده از اون ذهنیت های قبیلوی شان است که به بهانه اسلام را تطبیق می کنند، بالای مردم تحمیل می کنند با زور و جهالت
رسیدن. اگر دوباره
ما از جهان می کنیم که چون چیزی است که در صدر اسلام هیچ گاه چیزی وجود نداشتن و اونا با اونمون دیدگاه مشخصی که دارن را می خواهند که بقبولانند و بارها بارها در تمام نشست ها در تمام مذاکراتی که اونا داشتن با جهان گفتن که اینمی فرهنگ ما هست و اینمی باید هست.
اگر برگردیم خانم کوهستانی به موضوع خانم امیری، خانم امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و دختران و حقوق بشر برای دادخواهی حقوق زنان افغان هست. دایی خانم امیری با دایی شما که در این 3 سال هم تلاشای شما را و گروهی از زنانی که در خارج از افغانستان هم هستن میبینیم، چه تفاوتی داره؟
خب برای ما خط سرخ ما مشخص است. در قدم نخست شناسایی به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی است که چون او یک جرم بشری در صدر جهان است که نه تنها که در افغانستانی تجربه شده، در افریقا هم می تجربه شده و زمانی که جرم شناسی میشه و اینا به پای محکمه کشانیده میشه، هدف ما این است که چون اینا یک گروه تروریستی است و نیاز با مذاکره و یا مطالبه با اینا نیست، جهان باید خطر خود را روشن بکنه و متاسفانه همه ما میبینیم که روز به روز این جهان و یا کشورهایی که حامی حقوق بشر بودن امروز درب سفارت ها را هم میبندن و دلیل از اینکه اینا موی از اینمی تروریست ها حراس دارن و یا کدام هدف دیگه شاید باشه.
خانم کوهستانی، بسیار کوتاه میخوایم پرسش آخر از شما بشنوم. شماری از منتقدین این دو دستگی را در جنبش های دادخواهی زنان یک نقطه ضعف در مسیر تغییر وضعیت زنان در داخل افغانستان میخواین. میخوایم نظر شما در رابطه بفهمیم.
ببینید، امی روز اولی که این نشست دایر شد، هیچگاه تفاوت بین نظر زنان معترض داخل افغانستان و بیرون از افغانستان وجود نداره. اونا هم شعار میتن که ما را نمیشناسیم، به رسمیت نمیشناسیم، مطالبه نداریم، جهان باید به سرنوشت مستر به طور انسانی بسنجد و ما هم مطالبه ما همی است.
سپاس
با الفاظ را انتفاق داشته باشه.
خیلی ممنون از خانم مسعوده کوهستانی که از پایتخت آلبانیا در برنامه با ما وصل شدن. ممنون از شما.
ممنون.
برندگان عزیز، این بود برنامه سیدقه که تقدیمتان شد.
ساسول ملتیار دیر منه تربیه.
د نن او وضعیت په پروګرام کې د خبرونو نه علاوه د ټاپي په اقتصادي پروژې غږیږو. په ترکمنستان کې د ټاپي د غازو د پروژې د کار د بشپړېدو نه وروسته په افغانستان کې هم د دې پروژې کار پیل شوی دی. نن د همدې پروژې په ګټو او نورو اړوندو مسلو غږیږو. السلام علیکم درنور دونکو، ستړي مشي په خیر راغلی. زیبا خادم یم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نن او وضعیت د پروګرام اوریدو ته ستړي مشي، مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري. درنور دونکو، د ترکمنستان په خاوره کې د ټاپي د غازو د سری پروژې کار بشپړ شوی دی. د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی دی چې په افغانستان کې هم د دې پروژې کار پیل شوی دی. لګروسه د دې پروژې ګټې او نورې اړوندې مسلې د اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي صاحب سره راسپړم. همداشان په همدې اکله رپورت هم لرو، خو تر دې ټولو مخکې یو څو خبرونه وایم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر نورو هیوادونو د دایکندی او د غور د ولایتونو ترمنز په سرحدي سیمه کې په ملکی وګړو د وسلوالو برید چې سوارلس کسه پکې وژل شول ډیر سخت غندل دی. د برید مسولیت داعش په غاړه اخیستی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سپتمبر په 14 وویل چې طالبان به د دې برید د عاملینو نه غچ واخلي. په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د ایران او پاکستان 355 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې ده خبر ورکړی دی چې د سپتمبر په 14 د تورخم له لارې 9 کورنۍ، د قندهار سپین بوردک له لارې 10 کورنۍ، د نیمروز د وریخمو د پله له لارې 15 اویا، او د هرات د اسلام قلعه لاري 240 کورنۍ بیرته افغانستان ته خپل هیواد ته ستنې شوې دي. او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین فطرت یو ځل بیا د افغانستان د پخوانی حکومت د رنګېدو په وخت کې ازبکستان او تاجکستان ته د سلګونو الوتکو او هلیکوپترونو د انتقال د مسلې یادونه کړی ده او خبرداري ورکړی ده چې افغانان خپل حق چاته نه پریدي. باختر خبری آژانس د قاری فصیح الدین فطرت له قوله راپورټ ورکړی ده چې امریکایان په افغانستان کې لماتي ورسته د دغو الوتکو او هلیکوپترو د برخلیک په حق له په ډېره سپینسرګۍ خبرې کوي. داود قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د ترکمنستان د افغانستان په لاره جنوبی اسیا ته د غازو د پایپ لاین په اقتصادي او سیاسي ګټو او نورو اړوندو مسلو خبرې کوو. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان دا پروژه د افغانستان او سیمه د هوساین لپاره یو ستر اقدام بولی، خو وايي په دې مخ کې یو لړ ستونزې هم شته. په دې حق لري اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي صاحب نظر او تحلیل لري، خو غواړم چې وګورم چې حافظي صاحب خبرونه کې دی یا نه. ازرخش حافظي صاحب، ستړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی. زما غاوري حافظي صاحب،
سلامونه او نیکی هیلې.
وعلیکم سلام، مننه چې خبرونه ته راغلی. مګر ساسي په اجازه حافظي صاحب، غواړم چې اول پام دې برخه کې د آشنا تلویزیون راپورت خپور شي، نو بیا به زه او ته د خیره وغږیږم. مننه.
سلام،
سوشي
خدمت. سلامت
دي. د ترکمنستان په خاوره کې د تاپی د غازو د لیکدونکو نلي کې د کار د بشپړېدو مراسم ته طالب چارواکي هم غوښتل شوی وو. طالبانو چې په افغانستان کې هم د دې پروژې کار پیل شوی دی. د تاپی د غازو نلي کې د جوړېدو کار چې له ترکمنستان څخه پیل او بیا د افغانستان د هرات او کندهار ولایتونو څخه په تیرېدو د پاکستان بلوچستان او بیا د هغه ځایه د هند پنجاب ته غځول کېږي، څو ځله په افغانستان کې د جګړو او بې ثباتیو له امله ځنډېدلی دی.
دا د افغانستان د خلکو لپاره صرف نظر له دې چې کوم حکومت دلته حکومت کوي، یو ستر زیرساخت انفراسټرکچر دی او په عین زمان کې امنیتي کمربند ځینې جوړېږي او همګرایي منطقوي لپاره ډېر اړین ده. خدای وکړي چې ترسره شي.
د تاپی پروژه چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري، پاکستان او هند بهاریه ورڅخه 240 سلنه او افغانستان 14 سلنه ګاز ترلاسه کړي. راپورونه وایي افغانستان به د دې پروژې له ترانزیت څخه چې په کال کې 3.3 میلیارد متره مکعبه ګاز لیږدوي، هر کال 1500 میلیونه ډالره د ترانزیت د حق په توګه ترلاسه کړي. د فرانسې خبری آژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې ټاپي پروژه به افغانستان کې 2000 کسانو ته د کار زمینه هم مساعده کړي. خو دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د هغوی پر حکومت اقتصادي بندیزونه هم شته، څومره به په افغانستان کې د دې سترې پروژې د پلي کېدو امکان موجود وي؟
لوی ترین مشکل په دې کې دا دی چې اوس پورې د افغانستان تخنیکی ظرفیت تر هغه حد پورې نه دی چې دا غاز راورسیږي، دی هغه ته آماده اوسي چې دا غاز چیرې خرڅ کې، پر چا باندې خرڅ کې، څنګه خرڅ کې، دغه ظرفیت جوړول او دا بین المللي دنیا د دې سره اوس همکاري کې په دې شي کې همکاري نه کوي.
د ټاپي پروژې اقتصادي ګټو نه انکار نشي کېدای، خو هغه څه چې ستونزمن دي هغه د پروژې تطبیق دی او په دې برخه کې لوی ستونزه دا ده چې هندستان او پاکستان د دوی سیاسي اړیکې خورا ترنګلې دي او په داسې شرایطو کې پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې داسې یو پروژې ملاتړ وسی چې هندستان ته ګټه رسیږي.
ترکمنستان پر ټاپي پروژه په 2015 کال کې کار پیل کړ او ټاکل شوی و چې په افغانستان کې هم په 2018 کال کې پیل شي، خو څو ځله د بیلابیلو دلایلو له امله کار وځنډید. اوس د طالبانو حکومت د امنیت په ګډون د دې پروژې د تطبیق لپاره د خپلو مسؤلیتونو د پوره کېدو ژمنه کوي.
الله پاک دې دې ته او موږ او ټول مسؤلینو ته دا توفیق را په برخه کې چې همدغه پروژه او دغه کاروان چې تر دغه منزل را رسیدلی دی چې آخري سرحد ته ورسیږي.
طالبان که څه هم د غرب له مالی او اقتصادي بندیزونو سره مخ دي او د بشري حقوقو د محدودیتونو له امله پر هغوی فشارونه موجود دي، خو د طالبانو حکومت پر لویو پروژو په خاص ډول د انرژي، قانونو او بنسټونو پروژو په برخو کې د کار د پیلیدو هڅه کوي. طالبانو په جولای میاشت کې له چین سره په رسمي ډول د مسایل کان د استخراج چاري هم پیل کړي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
قدرمن اوریدونکو مننه چې د امریکا غا خبرونه اورید. نن نو وضعیت په پروګرام کې تاسو د ټاپي د پروژې په حق د آشنا ټلویزیون رپورت ولرید. په همدې مسلې لکه څنګه چې مو مخکې ویلې د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوسره چې ازرخش حافظي صاحب د غږیګم تاسو باندې د نظر او تحلیل اورید. د پروژې د ګټو په اړه کې، سیاسي اقتصادي ګټو په اړه کې، او د دینه چې د منطقې ته سګټي رسیدي گاونډي او هوادونو ته دا په ټول تاسو واوري چې زمونږه مېډما په دې برخه کې څه نظر لري. ازرخ شافیزی صاحب محترم، د دې پروژې هغه لوی او غټ هدف او ډیره غټه ګټه به افغانستان د پاره سوي، اول دا د افغانستان د پاره ډیره مهمه ده ځکه چې په هغه کې ترکمنستان کې حدودي د بشپړېدو کار او بخېد جوړېدو کار بشپړ شوی دی. اوس په افغانستان کې دغه کار پیل شو او ویل کېږي چې د سره به بیا جوړه بل کار وی هغه به هم شروع کیږي چې هغه به بیا ریل پټلۍ وي. خو اوس په همدې برخه کې زستاسې نظر غواړم چې طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کله چلته وینا کوله د دې پروژې په برخه کې چې په ترکمنستان کې خبرې کړي په سرحدي سیمه کې، نو دوی ویل چې موږ ډیر خوشاله یو د دې پروژې پیلېدو ته، موږ ډیر انتظار یې سلو او راپورټونه وچ کم دیش کال مخکې د دې پروژې لپاره خبرې پیل شوې. د طالبانو په اول دور کې هم د خپل د کار شروع کړو، نو اوس خو دوی وی چې په افغانستان کې د دې د جوړېدو کار پیل شو. اول خبره دا ده چې د افغانستان ولس به د دې ډیره غټه ګټه سوي، ځکه دغه ولس د هر شي نه دغه سي اقتصادي پروژو ته ضرورت لري.
سلامونه اونیک هلی تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګ د آشنا د رادیو او تلویزیون محترم لیدونکو او اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
په پاون سر کې دا مخه دغه و چې د منځنۍ اسیا هیوادونه پس سقوط د شوروي اتحاد په آزاد نړۍ کې مدغم شي.
درست.
او ترکمنستان د هغه سیستم څخه چې انحصاري و او متمرکز و او د شوروي پایپلاینونو له لارې د ټول خپل شتمني یو مرکز ته استول، اورال ته او هغه ځای څخه بیا جرمنی ته او نور هیوادونو ته ګاز او تیل انتقالېدل.
صحیح. ښه.
د دې لپاره غرب ډیر لیوال و، په تېره بیا امریکا چې دا منځنۍ اسیا هیوادو ته مرسته وکړي تر څو وکولی شي چې د شوروي څخه بغیر په خپل پښو ودرېږي او وکولی شي چې بین المللي مارکیټ ته لاسرسی پیدا کړي. همدغه دلیل په خاطر دا خپل شرکتونو ته ډېر امتیازات ورکړل، مثلا یونیکال او بریداستا چې تاسو دا پایپلاین وغځوئ تر څو ترکمنستان وکولی شي چې خپل ګاز جنوبی ایشیا ته ورسوي او پاکستان هم د غرب د متحد په حیث چې ډېر انرژي ته اړتیا درلودل دغه څخه ګټه پورته کړي، او په عین زمان کې افغانستان هم د یو متحد په حیث ترانزیت ترلاسه کړي. بیا جنگونه وشو او دا پاتې سو نه شو هغه هدف ترلاسه، تر څو چې یو لسم د سپتمبر شو او په افغانستان کې بدلون راغی او نوی حکومت سره بیا بل چلم شو، دا پراخه شو، هندوستان هم پکې داخل شو او د تاپ پر ځای بیا تاپی شو.
درست.
آل د هندوستان هم سره زیات شو او لوی پروژه شو، یعنی مخکې دونه غټه نه وه. نو بیا ایشین ډیولپمنت بانک او ایشین پرختیایي بانک مالی مسؤلیت په غاړه واخیستل، هغه وخت کې اټکل کېدل چې 9 میلیارد ډالر ټول لګښت به وشي.
ښه.
اما اوس مهال چې قیمتونه زیات شوي دي، د تورم نرخ هم په دا 40 کال 10 کال کې په اوربانی زیات شوي دي، تقریبا اوس اټکل کېږي چې منځل څخه نیولې تر 2.3 میلیارد ډالر پورې دا پروژه مصرف لري.
یعنی د افغانستان تر پاکستان پورې تر سوچ او بوت رسیدي.
نه، دا غو چینی څخه چې د ترکمن بشي د ګاز پروسس مرکز دا
خدغه
دی. افغانستان څخه دی بیا تقریبا د 3200 کیلومتر د ترندستانه پورې تر اټا
ترندستانه پورې. یعنی ټوله پروژه په عمومي ډول 10 میلیارد نه حملیا ته
ده. په هغه کې بیا د 3200 کیلومتر راڅخه تقریبا 800 کیلومتر د افغانستان څخه دی.
ښه.
او افغانستان خو هغه اصلي کړی ده چې دا خرڅون کې اخیستونکو سره نخلوي. دا ډیر لوی پروژه ده د افغانستان لپاره، نه یوازې په پخوانی قیمتونو کې 302 میلیون ډالر منل شوی چې افغانستان ته ترانزیت ورکړي.
ښه.
او ډیر محلي او لوکل خلکو کې استخدام شي، هغه څوک چې مهارت لري هغوی هم استخدام شي. تاسو متاسفانه په افغانستان کې کاري مهارت په دغه برخه ډیر لږ ده.
بله.
او دا لکه چې تجربه دی پایپلاین مونږ یې درلودلو، باید دا زیات خو نه باسو چې افغانستان په خپل یو صادرونکي دی ګاز پد شي وی دی او تاریخ اقتصادي افغانستان چې ولولې شوروي تر یارغله پورې افغانستان په تا 57 کال کې هم دوی تقریبا 8.4 میلیارد متر مکعب ګاز صادر وکړ او زمونږ د صادراتو لویه برخه همدا دی ګاز پیښې وی.
ښه.
د جرقدو قویت انتاق اغه د غاز د ساګان څخه د صادریدل له اوس مال په تر درېدلې تقریبا سلوي کار کیږي چې د غسخه کتنه پورته کیږي
خو
د وچې وخت مو کولی شو چې دا غاز هم افغانستان د خلکو په ګټه وباسو. په هر صورت راغلو په تاپی دا یو لوی پروژه ده. د اوس د قیمتونو له مخې چې دا هر شی قیمت شوی ګران شوی شاید حق العبور هم تر شپږسوه میلیون ډالر هم زیات شي. مخکې دا درې سوه دوه اتیا میلیون ډالر منل شوی و.
یعنی په کال کې به چې دا پروژه تکمیل شي په کال کې به د حق العبور پیسې شپږ میلیونه ډالر افغانستان ته رسیږي. همداسې
شپږ سوه مخکې درې سوه دوه اتیا میلیون و.
ښه،
اوس ته زما اټکل دی چې قیمتونه لوړ شوي دي، ترانسپورټیشن په دنیا کې ګران شوی دی. یو کانچینر مثلا د چین څخه اروپا ته اووه سوه ډالر و، اوس هغه نه زره ډالر دي. نو همدغه خو بیا قلوبور فیس هم زیاتیږي. باید چې
یو خدای امتیاز شو چې د قلوبور اخلي، بل به خپل افغانانو ته کار پیدا شي. درست
دا چې ځي خو دا د هغه څوک چې دا په ایمار کې افغانانو ته کار پیدا کیږي، که چیرې موږ کاري مهارت ولرو او خدای انجینر پورې هم افغانان کولی شي دلته په خپل قلمرو کار وکړي. بل دا چې د پایپ لاین د امنیت لپاره د پایپ لاین تر څنګ یو لوی لار جوړیږي، ځکه چې دا خو ډېر چې درې دېرش میلیارد فیت مکعب ګاز صادروي، باید پایپ لاینونه ډېر لوی پایپ لاینونه وي، یعنی قطر زیاتي. دغه لپاره تر څو چې سم سړک نه وي انتقالول یا ترانسپورټیشن ډېر مشکل دی. په دې خاطر دوی مجبور دي چې دغه لوی سړک وباسي. دا هم افغانستان ته پاتې کیږي، مثلا تورغندی څخه نیولې تر بولدکه پورې
سړک. نه مو مقصد دا دی چې دغه پایپ لاین په دې سړک باندې ورتیر شي. درست؟
نه پایپ لاین خو په خپل ځای کې تیریږي، څنګه
دا غي تر څنګ
دا ترانسپورت لپاره چې مثلا دا پایپ لاینونه انتقال
کړي،
او بیا وروسته چې دا جوړ شو د حفظ مراقبت لپاره، هلته استیشنونه جوړیږي. دا استیشنونه هم د حفظ مراقبت لپاره بیا فلان کولی چې دایمي کار ولري چې پروژه ختم شوله. بیا همدارنګه دوی کولی شي چې د امنیت په خاطر هلته خپل امنیتي ځواکونه، خصوصي کمپنۍ، امنیتي کمپنۍ بیا جوړ شي. دا امنیت د پایپ لاین خو ډېر ګران دی، دوه میلیارد ډالر قیمت یې، دوه میلیارد خو دا دغه ساتنه هم پکار ده. نو دا خلک، هغه لوکل خلک، د هر چیرته چې د محل خلک هر څوک چې هر چیرته ژوند کوي، د هغوی څخه د امنیتي شرکتونه نفر نیسي او دوی هملته ضمانت کوي او خپل دا ساتنه.
حافظ صاحب محترم، دا خبره تاسو مخکې وکړه چې د افغانستان خپل غاز چې دی هغه خو بیل مسله ده، دا چې به افغانستان د دغه پروژې نه، دغه پایپ لاین نه چې تیریږي، د دې غاز نه خپل سمره استفاده کول شي، دا خپل سوال دی. خو د ټولو نه مهمه خبره ده چې دغه ټو پایپ لاینونو امنیت ساتل ډیر مهم دی. هغه په افغانستان کې چې وز امنیتي ته مونږ ګورو، مثلا دغه سي ډالو ټپلو ته ګورو چې غیر لورانکاری او zarar رسولو، بل هغه نشته، بل مسؤلیت نه لري دغه ډلې، او دغه امنیتي مسله مهمه ده. نو فکر کوي د پروژې د جوړیدو کار خو پیل شو، دومره پیسې چې پیلګیږي، دا څومره اطمینان لري چې دغه پروژه په امنیتي لحاظ هم دومره موثر وي او ګټه به ورسي؟
او تاسو ارزو کوم چې دا پروژه، ما غوښتل چې ارزو کوم چې برسیره پر هغه چې افغانستان لپاره ګټور ده، د منطقي امنیتي کمربند ګرځېدای شي.
صحیح،
ځکه چې دلته د ترکمنستان ګټه شته، د ایشین د بانک شافی آسیایی ګټه پکې شته، د پاکستان ګټه شته، د هندوستان ګټه شته. افغانستان اکثرا د منطقي د هیوادونو او د دنیا د ځواکونو نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلې دي. کله چې هغوی خپل ګټې وګوري، خپل پر ضد خو بیا ریزه نه کوي. یو دوهم دا چې دا د اول موخه دغه و چې د ریجنل اکانومیک انتیګریشن یا همګرایي منطقوي اقتصادي لپاره بل موخه دغه و چې دا د افغانستان هر وخت قلبي آسیایي او موږ داسې یو دغه یو د قلبي آسیا لپاره خو رګونه په کار دي. مثلا د اقتصادي لحاظ خو رګونه همدغه لارې دي، دا د ریلو پغلې دي، په عین زمان کې د ترانسکشنونو لپاره بانکونه په کار دي، بیا د انتقالاتو لپاره مثلا هوایی ترانسپورت انفراستراکچر په کار دی لکه لوی د هوایي ډګرونو په کار دی سلتا کنیکشن فلایټونه وي او ریل وی او نور فسیلیټی وی لوی لارې وی او پایپلاینونه وی چې د انرژي انتقال کې ارزان ترانسپورت د تیل او د غاز لپاره هم دا پایپلاین دی. نو دا د افغانستان د اقتصادي د جیوپولیټیک جیوکنیمیک جیوستراتیژیک اهمیت د لوړولو لپاره ډېر ستر اهمیت لري.
یعنی د دې پروژې د پیل کېدو نه د ښکاری د دې راپورټونو نشه دا کار پیل شوه دی معنا شرایط ورته مساعد دي نو د امنیتی لحاظ باندې په افغانستان کې او لکه څنګه چې تاسو ویلي چې
دا څو مزیتونه وو زیوجانې دا مزیتونه وو خو ستونزې هم شته پکې
چې
موږ چې څو ګلو ګلزار دي اول خو د هند او پاکستان مناسبات خنه دي
صحیح
او دلته چې دا په ترکمنستان کې دا پروژه برته افتتاح شو ځکه چې دا مخکې افتتاح شوی و بیا هم افتتاح شو هغوی هیڅ غبرګون نه ښودل مثلا استازي د هند او پاکستان نه ولاړه دا خو شریک پروژه ده یعنی ترکمنستان خرڅوونکي ده افغانستان د ترانزیت محل دی یا د نخلوونکي دي بیا خریداران چې دي عمده خریداران پاکستان او هندستان دي هغوی باید فعال اوسي او ډېر لیوال اوسي اما متاسفانه هغوی تر اوسه پورې غبرګون نه دي ښودلي او بل دا بانکینګ شاک آسیایي هم چپ دی نه دی ویلی چې دا پروژه تمویلوي نه تمویلوي او که نه تمویلوي دا د کومه راځي ما خو اوریدل چې دا د حکومت د سرپرست حکومت ویاند ویل چې ترکمنستان به دا تمویل کړي آیا دا ممکن دی چې په دغه پروژه داسې یو مالی تعدیل راشي چې د بانک انکشاف یا سی پر ځای ځایناستي بیا ترکمنستان شي آیا دا د منلو وړ دی د نور شریکانو لپاره که نه دی او دا نړیوال ځکه چې دا لوی پروژې چې دي تقریبا دا بینالمللي انرژي او مالی نظام سره جخت باید حرکت وکړي او بیا سپورت یا حمایت د هغوی باید ولري که ونه لري خو دا مشکلات راپیښوي
ازر اخشاف زیسه د دې پروژې اقتصادي ارخونه خو تاسو بیان کړل هغه مهمه غاټي خبره مکرلې چې څومره ګټه چاته رسیږي د دې سیاسي ګټه بسې طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی او دوی ډیر په خوا پاول زلیم دا کوشش کوسی بیا چې دوی راغلل دا پروژې پیل کړو مثلا د اختیپی پروژې د نورو اقتصادي پروژې دي په دې کارونو سر سخت بوختي
دا خو کار دی افغانستان لپاره چې دا مسائل تر سره شي ولې هغه باید مشکل اصلي مشکل پر رسمیت پیژنو که غواړي چې مشکل حل کو
بله
د مشکل چې دی دنیا چې اوسنۍ حکومت سره مشکل لري دی هغوی مختلف باورونه دي دوی یو شی ته باور لري هغوی بل شی ته باور لري دوی حقوق اسلام میته په بشپړه توګه او شریعت مخه کوي او دنیا وای چې نه د شریعت څخه خو بیا بشري حقوقونه اقونه دي مثلا دا د منشور ملل متحد دی اعلامي جهاني حقوق بشر دی نور کنوانسیونونه دي چې افغانستان د ملل متحد د غړي په حیث د ایت لاسلیک کړی دي هغه د خزو حق ده د ماشومانو حق ده د تحصیل حق ده د مسافرت حق ده د سوګنځي حق ده برابر حقوق د اتباع ده دا شایان په دغه کې دوی سلري مشکل لري یو بل سره نو په دې خاطر دوی باید د دې لپاره چې د ستر لاسه کې مشروعیت ترلاسه کړي او په رسمیت وپیژندل شي افغانستان کې چیرې په رسمیت وپیژندل شي او یو متعارف مشروع او رسمي حکومت ولري د اقتصادي ودې لپاره ډېر زمینی ورته برابر ده افغانستان ډېر مزیتونه لري ډېر معدن لري ډېر بایسیدات کاری نیرو لري او سرګردانی او بیل لري چې په هغه کې دغه پخوانی ټکنالوژي پر بنسټ درویشت میګاوات برښناسته او اوسنۍ ټکنالوژي سره چې ما وسنجول تقریبا 8000 میګاوات برښنا یوازې په اوبو کې نو دا د میلیارډاو 500 میلیارډ ډالر لپاره هم دلته امکان د انویسمنت یا پنګونه شته خو دا حقوقي بنسټ ضرورت لري، یو سیاسي مشروع
حکومت
ضرورت لري چې باید افغانان د دغه د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې وکړي.
بله افسر صاحب محترم،
تر پرسه حکومت هم دا کار باید
وکړي. افسر صاحب محترم، اوس خو په طالبانو ته بيخي په وضاحت ول شي ودی چې کوم خندونه دي چې هغه باید دوی د مخې لري کې چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا مسله به پریدو هم دلته زبېته لازم دي چې د راپور کې خود سیم راغلي دي چې د غازو د پایپ لاین سره ریل پټلین جوړیږي. د ریل پټلې د دې ترڅنګ دا به څنګه ټو کې او د کمزې پوري د افغانستان کوم کوم ځایونو سره وصلېږي. دا تجارتي پټلې ده، مالونه به وړي که هغه مسافر.
نه دا په لیست چې دی او خود سو ارخونو څخه راځي، یو خود ازبکستان څخه پلون دی افغان ترانس راځي. او دا خو یو سل کال د مخه نور هیوادونه لري، د منطقي هیوادونه تقریبا یو نیم سل کال او سلاتیا کال د مخه د هند برتانوي په وخت کې پاکستان او هندستان یې درلودل. ایران هم د رضا شاه په وخت کې امان الله خان سره معاصر و، دا جوړ شو سراسري ریل دی ایران. او په منځنۍ ایشیا کې هم په ترکمنستان او ازبکستان او قرغیزستان او قزاقستان که هم د تزاری روسیه په وخت کې درې روسیه یو خبره شوه.
افسر صاحب بوتره ډیر معذرت غواړم، زه ساعت ته ګورم چې خبره لګه د سی عمومي کې راټولای کی یو دقیقه لرم چې دا د کوم
ځای ته هدف دی چې موږ مهال په دا ټول منطقوي ریل سره نخلول کیږو. مثلا د ایران څخه تر اسلام قلعه او هرات پورې راځي، د ترکمنستان څخه تر هرات پورې راځي، د ازبکستان څخه تر مزار شریف څخه راځي، او د افغانستان پس له کلونو د ارمان ته رسیږي چې د ریل خاوند شي.
ډیر زیاته مننه تاسو نه ازرخ شفیزی صاحب چې خبرونه کوم برخه واخسه او زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل دي مهم اقتصادي او سیاسي پروژې باندې. په مخه درنو ریدونکو د خبرونه همدلته پاتې ورسېد. سو شیبو کې ساسي غک پروګرام پیلېږي. ساسي غک پروګرام تر شي خپل خبري او خپل نظریات انتقادونه بیان کړي، او مونږ به هم په دې خوشاله شو چې د خبرونه اصول رعایت کړي. سم د سیس ساسي د ټول شپه په خیر وي. په مخه مخه
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
په سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې نو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال